په دې خبری ټولګه کې د امریکا د تعرفو پر سر ناندرې په کاناډا او مکسیکو د تعرفو د لګولو دستور د لنډې مودې لپاره ځنډېدلی، خو په چینایي توکو د دغو تعرفو عملي کول پیل شوي دي. د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې برخلیک ایلن ماسک وایي چې ولسمشر ټرمپ ورسره د یو اس ایر ادارې د تړلو وړاندیز منلی. د دې ادارې کارکوونکو ته ویل شوي چې مرکزي دفتر ته دې نه راځي. او د سرطان نړیواله ورځ سکال د سرطان په وړاندې په ګډې مبارزې ټینګار شوی. افغانستان کې د سرطان د درملنې لپاره څه امکانات شته؟ السلام علیکم، ښه راغلاست. نن سه شنبه د فبروري د میاشتې څلورمه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نورې خپرونې په سټلایټ او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. ستاسو کوربه زه احمد شکیب یم. په دې خپرونه کې زما همکار سمیع الله جلالزی د تعرفو په سر د امریکا سره د کاناډا، مکسیکو او چین پر لانجو تازه معلومات شریکوي. او د پروګرام میلمه مو د یو خیریه بنسټ مشر هاشم پښتون دی چې د یو اس ایډ پر پروژو او د هغو پر اغیزو به تبصره وکړي. جلالزی صاحب او پښتون صاحب، مننه کوم. پروګرام په یوې مهمې اقتصادي موضوع پیلوم. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د یو اجرایي فرمان په لاسلیک کولو سره پر مکسیکوي او کاناډایي محصولاتو ګمرکي تعرفې د دېرشو ورځو لپاره وځنډولې. دغه اقدام وروسته له هغه وشو چې دواړو هیوادونو په سرحد کې د ډېرو اقداماتو د ترسره کولو ژمنه وکړه. بلخوا پر چینایي محصولاتو د امریکا ګمرکي تعرفې نن سه شنبه عملي شوې. د خبر نور جزئیات له خپل همکار سمیع الله جلالزی نه اخلم چې د همدا اوس د کانګرس ماڼۍ له مخې نه پروګرام سره ملګری شوی. جلالزی صاحب، د ګمرکي تعرفو په تړه وروستي جزئیات څه دي او د دې ترڅنګ کاناډا او مکسیکو د امریکا سره څه ژمنې کړې دي؟
خا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا پر یو شمېر هیوادونو ګمرکي تعرفو نه یوازې هیوادونه اندېښمن کړي دي، بلکې د ونډو پر بازارونو هم د اقدام اغیز کړی دی. د امریکا پر لوی اقتصادي سیال چین نن د امریکا لس سلنه ګمرکي تعرفې وضع شوې، یعنې دغه د تعرفو وضع کېدل عملي بڼه خپل کړه. اما په ورته وخت کې چین هم د امریکا په وړاندې ورته اقدام کړی او د امریکا پر محصولاتو یې ګمرکي تعرفې وضع کړې دي. چین ویلي دي چې د امریکا پر ډبرو سکرو او طبیعي ګازو 15% او د امریکا په خامو تیلو، زراعتي ماشینري او پر یو شمېر موټرونو 10% ګمرکي تعرفې وضع کړې دي. چین همدارنګه ویلي دي چې د امریکا د دې اقدام په وړاندې به د سوداګرۍ نړیوال سازمان ته هم شکایت وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې امریکا او چین په اقتصادي لانجه او جګړه وړي. په 2013 کال کې کله چې ټرمپ د امریکا ولسمشر و، په هغه وخت کې هم امریکا پر چین ګمرکي تعرفې وضع کړې او چین هم په هغه وخت کې ورته اقدام وکړ. په چین سربیره نن سه شنبه اروپایي مشران په بروکسل کې راغونډ شوي وو او دوی هم د امریکا د احتمالي ګمرکي تعرفو د وضع کېدو په خاطر غونډه وکړه. دوی په لارو چارو وغېدل چې څنګه د دې وضعیت سره مبارزه وکړي. د اروپایي ټولنې د کمیسون مشر وویل چې ښه خبر دا ده چې د حوصلې څخه کار واخیستل شي، عاجل اقدامات ونه شي او داسې اقدامات باید غوره شي چې د اروپا او د نړۍ په ګټه وي. د مکسیکو او کاناډا په تړاو د امریکا ولسمشر ټرمپ پرون د دواړو هیوادونو له مشرانو سره وغږېد او له دې خبرو وروسته ده وویل چې د دېرشو ورځو لپاره به په دواړو هیوادونو د امریکا 15% ګمرکي تعرفې د یوې میاشتې لپاره ځنډېږي. اما دا اقدام د دواړو هیوادونو، هم د مکسیکو هم د کاناډا، له خوا د یو شمېر ژمنو او کارونو په بدل کې شوی دی. دواړو هیوادونو ویلي دي چې دوی به په سرحد کې ډېر زیات اقدامات کوي، د غیر قانوني مهاجرینو د راتګ مخنیوی به کوي، د فنتانیل د وارداتو مخنیوی به کوي. د مکسیکو ولسمشر د دې خبرو وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د په سرحد کې به د غیر قانوني مهاجرینو او د فنتانیل د مخنیوي لپاره د ملي ګارد 10,000 پوځیان ځای په ځای کوي. د کاناډا صدر اعظم هم وویل چې دی د دې خبرو خوښ دی او د 1.3 میلیارد ډالر په شاوخوا کې به د هلیکوپټرو چورلاکو په ګډون، د کمرو په ګډون په سرحد کې اقدامات کوي.
د روانې اونۍ په پیل کې د ولسمشر ټرمپ لخوا د تعرفو د اعلان تاثیرات په اوتاوا، مکسیکو سیټي، بیجنګ، نیویارک، هانګ کانګ، سویل او تایپی کې احساس شول. په ټوله نړۍ کې مارکیټونه د دوشنبه په ورځ وروسته لږ راوغورځېدل چې ټرمپ پر مکسیکو او کاناډا 15% او پر چین 10% ګمرکی تعرفې وضع کړې. ترامپ د دوشنبه په ورځ د مکسیکو سره د هغه توافق په اړه وغږی چې لمخې پر یاد هیواد د دیرش ورځو لپاره تعرفې ځنډیږي. دا توافق د دې په بدل کې شوی چې مکسیکو به له امریکا سره په سرحد کې د غیر قانوني کډوالو او غیر قانوني مخدره موادو مخه نیسي. له دې اعلان وروسته مارکیټونو یو شمیر تاوانونه جبران کړل. ترامپ همدارنګه د دوشنبه ناوخته پر کاناډا هم د تعرفو د ځنډیدو خبره وکړه.
موږ باید خلکو د راتګ مخه ونیسو. موږ باید فینټانیل ودرو. په دې کې چین هم شامل دی. فینټانیل سه کال هدا خل 2000 کسان وژلي دي. دا د مکسیکو او کاناډا له لارې د چین له خوا راستول کیږي. هغوی باید دا ودروي. که هغوی دا ونه دروي نو تعرفې به نورې هم سختې شي، ډېرې سختې.
د مکسیکو ولسمشر هم د دوشنبه په ورځ هیله مندي وښوده.
زه ډاډه یم چې په روانه میاشت کې به وکړی شو چې ستاسې خلکو او د مکسیکو خلکو ته ښه نتیجه ولرو. دا د توافق نتیجه وه. دا ښې او له درناوي ډکې خبرې وې.
د اقتصادي چارو شنونکي وایي مصرفونکي به د فشار احساس وکړي. هغوی تاریخي مشابهتونو ته اشاره کوي.
دا موږ ته 1913 کال را په یادوي. که تاسې په یاد وي، تجارتي جګړه د ګریټ ډیپریشن یعنی لوی نړیوال اقتصادي رکود د لا زیاتېدو لامل شوه، ځکه په ټوله نړۍ کې اقتصادونو داسې اقدامات وکړل چې د وارداتو مخه ونیسي. په اوږدمهال کې به لوړې تعرفې په مجموع کې د نړیوال تجارت د کمیدو لامل شي، او دا به په ټوله نړۍ کې د ټکنالوژۍ د نوښتونو په برخه کې رقابت او پراختیا کمه کړي. دا کولی شي په اوږده مهال کې د امریکا او نړیوال اقتصاد وده راکمه کړي.
په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر د دوشنبه په ورځ وویل چې بیجنګ به د بدیل لپاره د سوداګرۍ نړیوال سازمان ته مراجعه وکړي.
موږ په دې باور یو چې دا د تجارت نړیوال سازمان د مقرراتو څخه سرغړونه ده. له همدې امله چین د سوداګرۍ نړیوال سازمان ته شکایت کوي. دا به ممکن موږ هم اړ کړي چې ورته اقدامات وکړو. اجازه راکړئ په دې هم ټینګار وکړم چې په تجارتي جګړه کې ګټونکی نشته.
ولسمشر ترامپ منلی چې دا اقدام کولی شي قیمتونه لوړ کړي، خو هغه زیاته کړې لوړې تعرفې خپل ارزښت لري او د امریکا د پیاوړتیا لامل به شي. د انیتا پاول راپور، سمیع الله جلالزای، د امریکا غږ.
په واشنگتن کې تم کیږي ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ نن سه شنبه په سپینې ماڼۍ کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. د دې لیدنې مهمه اجنډا به د حماس سره د اسرائیل د اوربند موضوع وي. اسرائیل او حماس باید په څکمو څلور اونیو کې د اوربند د دویم پړاو په اړه موافقه وکړي. د دې توافق له مخې به په غزه کې ټول برمته شوي کسان خوشي کیږي، دایمي اوربند به رامنځته شي او اسرائیل به د غزې نه وځي. ولسمشر ډانلډ ترامپ د اسرائیل د صدر اعظم سره تر مجلس مخکې خبریالانو ته ویلي چې د حماس او اسرائیل د اوربند د پایښت ضمانت نشته. په اسرائیل کې خلک د ترامپ او نتنیاهو د مجلس نه څه تمه لري. په تل ابیب کې د سیاسي چارو کارپوه جوشن باسکن امریکا غږ ته د یوې مرکې په ترڅ کې ویلي چې اوس به ولسمشر ترامپ پریکړه کوي چې دغه جګړه ختمه شي. هغه وویل چې اسرائیل تر هغه پورې د غزې نه وځي څو چې حماس موجود وي. نظرانه یوسف زئی د باسکن سره مرکه کړې ده.
ډیره مننه ستاسو د وخت نه. د یرغمل نیول شو په سر د لومړۍ معاملې نه وروسته اوس په دې مرحله کې کومې مسلې پاتې دي؟
د دوهم پړاو په اړه خبرې اترې باید پیل شي. اسرائیل دوهې یا قاهرې ته پلاوی نه دی لیږلې. لومړی وزیر نتنیاهو د ولسمشر ټرمپ سره د تړون د دوهم پړاو په اړه خبرې اترې پیل کړې دي. د دوهمې تورې په اړه چې تمه کیږي جګړه پای ته ورسیږي او اسرائیل باید له غزې څخه ووځي. البته دا د اسرائیل دریځ نه دی. تر هغه چې حماس موجود وي اسرائیل لا هم د جګړې پای ته رسولو او له غزې څخه د وتلو څخه انکار کوي. مکتمل رو چې ولسمشر ترامپ به هڅه وکړي چې معاملې وکړي او یو ډول تضمین نه به پکې شامل وي چې حماس به نور په غزې حکومت ونه کړي او همدارنګه د اسرائیل او د سعودي د اړیکو عادي کولو پلان پر مخ بوزي چې باید د فلسطین د خپلواک دولت په اړه خبرې پکې هم شامل وي.
لکه څنګه چې تاسو ویل د اکتوبر د ومې راهیسې د غزې په اړه د اسرائیل دریز دا دی چې په غزه به نور د حماس کنټرول نه وي، خو اوس د حماس سره د دغه معاملې نه وروسته د نتنیاهو دغه جمنی پاړه باندې خلک سوای.
په ورته وخت کې یو څو متضاد شایان روان دي. دا مهمه ده چې حماس اوس د غزه کنټرول په لاس کې ولري تر هغه چې ټورو لرغمل شوي خوشي شي، ځکه چې اسرائیل د حماس سره د یوې معاملې په اړه خبرې کړې او دا حماس دی چې کولی شي لرغمل شوي کسان خوشي کړي. له بلې خوا اسرائیل د خپل حکومت سره ژمنه کړې چې حماس به نور په غزه حکومت ونه کړي. اوس اسرائیل نشي کولی دا هدف په نظامي توګه ترلاسه کړي. دا یو سیاسي هدف دی چې باید په سیاسي لارې ترلاسه شي، او که حماس په واک کې وي نو د 2 میلیونه بې کوره خلکو لپاره به غزه بیرته جوړه نه شي. هلته زیربیناوي، اوبه، برېښنا، روغتونونه، پونزی، پوهنتونونه، هر څه په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. که حماس لا هم په واک کې وي، ځکه چې په نړیواله ټولنه کې هیڅوک ان د عربي خلیج په هیوادونو کې به هم څوک غزې ته پیسې ونه لیږي.
تاسو به اوریدلی وي چې ولسمشر ټرمپ د مصر او اردن نه غوښتي دي چې د غزې نه کډوال ومني. د ولسمشر دغې غوښتنې ته تاسو څه نظر کوئ، او په اسرائیلو کې دنه ورته خلک څنګه غبرګون ښایي؟
The right wing in Israel supports it. They've always supported
Israel ki khiyar khide dem la tar kawi doi til de dem la tar kade che doi gwar tol palestinian la gazet se khawasi aw halta Israel mesh dai na jur kri wa haqiqat dade che 15 arabi hiwaduna sura ze udan de sira jarga shul dar tsut sarganda ilam ya khabar kri che hit siyo bay de gazet se khalestinian po urdan misr ya bulkum hiwad ke de meshke dol para wa na mani aw da palestin de masale yu bar khada
po umumi toga د نتنیاهو د واشنگتن د سفر نه سره تم کې دی شي.
زه فکر کوم چې د نتنیاهو هلی او باورونه دادي چې ولسمشر ټرمپ به اسرائیل ته په لویدیځه غاړه کې د نویو مشزاینو جوړولو جواز ورکړي. ولسمشر ټرمپ به اسرائیل ته اجازه ورکړي چې د لویدیځه غاړې ځینې برخې زمیمه کړي. متحده ایالات به د اسرائیل، سعودیانو او اماراتو سره په یو ځای د ایران په وړاندې په یو نوې جګړه کې یو ځای شي. زه فکر نه کوم چې دا شایان به پوره شي، او فکر مې دادي چې د ټرمپ ولسمشری به په خپل دوهمه دوره کې د لومړۍ دورې ولسمشر مشری څخه خورات او پیر ولري. دا سينخ کاری چې ډانل ټرمپ د نوي جنگونو پیلولو په موقيف کې دي.
تاسو د اوربن پاړه باندې څه فکر کوئ؟ آیا هغه کسان چې په غزي کې لا اوس هم يرغبل پاتې دي، د هغوی د خوشی کېدو په اړه باندې خوشبيني وي؟
دا ټول به د ولسمشر ټرمپ لخوا ټاکل کیږي. هغه به اوس پریکړه کوي. دا معاملې سپینې معنی ته د هغه د تر څخه مخکې شوی و، ځکه چې هغه نتنیاهو ته ویلی چې دی غواړي چې دا چاره د سپینې معنی ته د نوتلو د مخه وکړي. نو آیا موږ به د خبرو دوهم پړاو ته نوځو او اوربن به دوام ولري او د يرغمل شویو کسانو د بیرته راستنېدو سره به جګړه پای ته ورسیږي؟ دا ټول په بشپړ ډول د ولسمشر ټرمپ په هوډ پورې اړه لري.
بیام خراغلاست. امریکایی میلیاردر او د حکومت د اغیزمنتیا ادارې مشر ایلن ماسک اعلان کړی چې ولسمشر ډونالد ټرمپ ورسره د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې USAID د تړلو وړاندیز منلی ده. له دې خبرو وروسته د USAID ادارې کارکوونکو ته ویل شوي چې په واشنگټن ډي سي کې دی د دې ادارې مرکزي دفتر ته نه راځي. کارکوونکو ته د دوشنبې په ورځ په دې اړه یو لیک استول شوی. ماسک او یو شمېر جمهوري غوښتونکو قانون جوړونکو په یو سیټ ادارې سختې نیوکې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي چې اوس د یو سیټ مشري کوي.
زه اوس د یو سیټ سرپرست یم، خو ما دغه صلاحیت اوس بل چا ته سپارلی. زه ورسره په تماس کې یم. بیا هم وایم چې زموږ موخه دا ده چې ورشو او خپلې بهرنۍ مرستې د خپلو ملي ګټو سره عیاري کړو.
د یو اس ایډ اداره په یو سلو شلو هیوادونو کې بشري پرمختیايي او امنیتی پروژې لري. امریکا کې یوې معتبرې رادیوي شبکې ان پی آر خبر ورکړی چې د یو اس ایډ د پروژو په بندیدو سره په افغانستان کې د نورو پروګرامونو ترڅنګ د مخفي ښوونځیو فعالیتونه هم د خنډ او ځنډ سره مخامخ شوي دي. په دې اړه مو د بحث لپاره د افغان پرمختګ نوښت د بنسټ مسؤول هاشم پختون را بلله ده چې د یو سیټ د پروژو سره د کار کولو تجربه لري. پختون صاحب سلامونه او نیکی هیله. د طالبانو په واکمنۍ کې یو سیټ په افغانستان کې په کومو برخو کې فعالیت کاوه؟
وعلیکم السلام، ډیر مننه. یو سیټ زیاتره په خپل فعالیتونه چې کوله په افغانستان کې په اقتصادي روزنه برخه کې فعالیتونه کول، لکه د زراعت د اقلیم په کنټرول کې بعضی خوراکي مواد الټر رسول و، او په نه زمان کې لکه تاسو چې ذکر وکړي د علم او تعلیم، خصوصا د انجنونو د تعلیم په برخه کې و. اما زیاتره دا کومکونه دوی خپل نسوي تمویلولای او تطبیقولای. نو زیاتره د ملګرو ملتونو او یا د نور خیریه بنسټو د لارې الټر تطبیق رسوله. او معلومدار لکه تاسو چې ویل دا په مکونه چوز ځندول کیږي د افغانستان پر اقتصاد او پر اجتماعي سیستم باندې بلته اتمن اغیزمن وي.
اوس مهال یو سید په افغانستان کې د کوم خونځو نه ملاتړ کاو او آیا دا یوازې خونځي وو که د لوړو زده کړو په برخه کې هم خپل پروګرامونه لرل؟
دا سی ډیر مخفي شونځي وی چې الته د بازي خارجي تمویل کوونکو د خواصخه سپورت کېدل او داغه په کپل ورز دغه کې موږ یاد کو لکه د امریکایي پونتون په افغانستان کې چې فعلاً په قطر کې خپل فعالیتونه مختر سوله هغه متاثر سوی دی او خپل شاګردان ته اعلان کړی دی چې فعلاً د دوی سنفونه یا برنامه چې ځنډول شوی دی. دا چې څون د مکتبونه او څون د لوړو زده کړو برنامه دی تمویل کولې دا سی واضح ارقام زما څخه نسته اول چون حساسیت د موضوع ډیر وو اما ډیر مخفي مکتبونه وو او د لوړو زده کړو ادارې وو چې د امریکا په کومک باندې چلیدل.
اوس چې وضعیت په دې ډول د بدیل لارې څه دي د دوه خونځو د چلولو لپاره او یا د فعال ساتلو لپاره؟ آیا د تعلیم فعالانو او یا نورو بنسټونو چې په دې برخه کې فعال دي دوی څه بدیل لارې لري؟ څه بدیل لارې شته چې د خونځي د بند نشي؟
دا چې ډیر بنسټونو برنامه فعلاً هم فعالیتونه جریان لري دغه ده او هغه دغه کوشش کوي چې موږ په هغه کې شامل یو چې څنګه موږ کوي چې دغه کومکو د ځنډولو وروسته زموږ فعالیتونه په اوږدمهاله توګه باندې متاثر نه شي. د دې لپاره پر بعضي برنامه او بعضي پالیسي باندې کار شروع دی. مثلا کوي چې موږ د نورو مملکو د نورو هیوادو د کومکو څخه استفاده وکړو غوښتو کو خپل په امریکا کې لابي وسی چې د ټول چې دا بندیز پر کومکو چې د ټوله جهان د لپاره چې د امریکا د خاصه کومکونه ونه کوي چې په هغه کې افغانستان استثنایی حالت پیدا کړي او خصوصا د علم په برخه او تعلیم په برخه کې استثنایی حالت پیدا کړي او دا کومکونه برته ادامه پیدا کړي. دا غا سره کوي چې خپل موږ په داخل کې د خصوصي سکتور په کومک باندې یا خپل افغانان دغه تمویل راټول کړي پیسې راټول کړي چې دغه بنسټونه دغه ادارې دغه مکتبونه فعالیتونه متاثر نه شي په اوږدمهال کې. دا چې ډیر لارې ست چې موږ کوي چې دغه فعالیتونه بیا هم اوږدمهال لپاره وساتو او متاثر نه شي د څو چې د وزارت خارجه د امریکا او د یو اس ایډ برنامه برته واضح کیږي او دا غو تګلار معلومیږي.
سی دغه د برنامو او د بودیجې خبره وشوه د دریو میاشتو لپاره په ځان راغله د برزول کیږي او وروسته به تصمیم نیول کیږي چې څه کیږي. آیا ستاسو تجربه ته په کتو د دې تم او توقع هم شته چې په وضعیت کې یو څه مثبت بدلون راشي او د امرسته بیرته جاری شي؟
موږ ډیر هیله من یو ولې چې لکه څنګه چې ما ویل چې دغه بندیز د یوازې د افغانستان لپاره نه دی. دا بندیز یوازې پر خیریه بنسټو باندې نه دی. دا بندیز د امریکا د پالیسي په اساس دی چې دوی غواړي خپل باندنۍ په خارجي پالیسي کې ارزونه وکړي او دغه په اساس باندې برته یو نوی پالیسي واضح کړي او وړاندې کړي وجهان ته. نو زما په نظر موږ هیله من یو چې افغانستان په ډیرو څنګه کې استثنایی حالت ولري خصوصا په اقتصادي چارو کې او د علم متعلم په چارو کې چې د امریکا څخه د ترامپ حکومت او څخه د دیموکرات حکومت چې وو د دې ډیر غټ سپورټر وو او هغه ته ملوي. نو موږ لمنیو چې درې میاشتې بعد هر وخت چې دا نوی پالیسی راځي د افغانستان د علم څنګه به ډیر متاثر نشي او هغه خیریه بنسټونه او د مخفي مکتبونه او د لوړو زده کړو ادارې چې د امریکا په تمویل باندې مخته روان دي ان شاء الله دا به برته راستنه شي د برنامه او په اوږدمهاله کې به امریکا مردا افغانستان کې د علم سکتور متاثر نشي.
یو پښتنه بیرته تاسو ته راځي کیږي تاسو او تاسو په شمول اکثره کسان چې په دې برخه کې فعال او پروژې لرلې دوی په دل چې همدغه سی یو څه پیخیږي او ممکن بهرنۍ مرستې وځنډيږي چې د اجرایي فرمانونو په ترڅ کې بهرنۍ مرستې وځنډېدلې. ولې یو څه مخکې د مخکې برنامه موجوده نه و چې د دې خاند مخه نیول شوی وای؟
موږ خپل د بنسټ په اساس وایو برنامه لرو دا د پارز موږ خپل د بنسټ فعالیتونه نه دي متاثر شوی بیلګتوب د ټیم اما چون بعضي بنسټونه په دغه هله و چې شاید په دوغن د جزئي موارد چې د افغانستان په افغانستان کې علمي سکتور متاثر زی دغه تمه نه درلودله او هغه د درې میاشتې وو دغه بعدم نامعلومه مدد لپاره چې معلوم نه دي سل فیصد آمادګي نه سره درلودلی، اما ډېر بنسټونه ډېرې ادارې اوس په دغه بوخت دي چې د نورو منبع څخه خپل تمویل پیدا کړي، مالي کومکونه پیدا کړي. خو متاسفانه نور هیوادونه نور د تمویل کوونکي هم نوکې محتاط شوي دي او د دغه موضوع څارنه کوي چې امریکا به د افغانستان لپاره به طور عموم او بیا د افغانستان د تعلیمي سکتور لپاره څرنګه پالیسي د آینده څلور کال لپاره وړاندې کړي. چون غربي هیوادونه د امریکا ته ډېر منتظر دي او محتاط دي، نو بیرته چې سیاسي سوال تر اسمه بلې بعضي بنسټونه آماده دي چې د یو څو مدته لپاره بیا هم دوی خپل فعالیتونه ادامه ورکړي، اما متاسفانه ټول بنسټونه دغه آمادګي نه درلوده.
پښتون صاحب ډېر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مبارخه واخسته.
مننه،
خیر اوسئ. نن د فبروري څلورمه د سرطان سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. افغانستان یو له هغه وادونو څخه ده چې هر کال پکې په زرګونه کسان په سرطان ناروغي اخته کیږي. وحید فیضی په دې اړه ریپورت لري.
د فبروري څلورمه د سرطان سره د مبارزې نړیواله ورځ په توګه لمانځل کیږي. سکال د دې ورځ شعار د سرطان سره د مبارزې په برخه کې پر ګډو نړیوالو هڅو ټینګار دی. سرطان په نړۍ کې د زړه او د رګونو د بندیدو له ناروغۍ وروسته د انسانانو د مړینې دویم ستر لامل دی. د روغتیا نړیوال سازمان د احصایې له مخې هر کال په نړۍ کې نږدې 10 میلیونه کسان د سرطاني ناروغیو له امله مري.
په دې کې هیڅ شک نشته چې سرطان یو مرګونې ناروغي ده، ولې په نیکه مرغه په دغه څو تیرو لسیزو کې په دې برخه کې نړیوالو ډیر زیات تحقیقونه کړي، کار یې کړی. اوسې دغه ناروغۍ حتی د درملنې وړ ده، قابل د کنټرول ده، په دې شرط چې په وخت تشخیص شي او په سمه توګه درملنه وشي.
د سرطان پر ضد د مبارزې د بنسټ د معلوماتو مخې په افغانستان کې د 2023 کال تر پایه د سرطان د ناروغانو شمیر شاوخوا 1500 کسان ته رسیدو. د لازمو روغتیایي امکاناتو او خدماتو د نشوال له کبله له دې ډلې د مړینو شمیر نږدې 85 راپور شوی دی.
شمیری خی چې هر کال تقریبا 40,000 کسان په دغه ناروغي اخته کیږي، ولې د روغتیا وزارت چې په افغانستان کې په دغه برخه کې یو څه فعالیت کوي هغه وایي چې تیر تقریبا د 2 کلونو کې، یعنی هر کال کې د 40,000 کسانو نه زیات په دغه ناروغي باندې اخته شوی.
د ډاکټرانو د معلوماتو پر اساس په نارینه کې تر ټولو وژونکي سرطانونه د سږو، پروستات، کولمو، مقعد، پانکراس او ځیګر سرطانونه دي، او په خزو کې بیا د سږو، سینې، کولمو، مقعد، پانکراس او تخمدان سرطانونه په ترتیب سره تر ټولو زیات وژونکي سرطانونه دي. ډاکټران وایي په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ په اړه عامه پوهاوی کم دی او د سرطان ناروغۍ سره د مبارزې لازم امکانات نشته.
دموږ مشکلات دونه زیات دي چې خلک اته خپل هغه د ځان په باره کې د تحمل کچه دونه لوړه ده، چې خصوصا خزه بشرګانه چې راځي دلته هغه سرطان اخیری مرحله ته رسیدلې د شرم لواجه یا د کلتور لواجه دوی خپل نارینه ته حتی نه وایي چې زه څه مشکل لرم. مثلا د سه مریضان راغلي چې یو تی مکمل لمنځه تللې، یو غټل سر یا زخم پات شي او بل ته سرایت کړي، تخرګونو کې ودوات شته، نفس تنګي ورته پیدا شوه، بل لاغینه چې د خپونه لویدل بیا راغلي شفاخانه ته زموږ چې زه سرطان لرم.
افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې له سرطان سره د مبارزې په برخه کې د امکاناتو د نشوال له کبله وروسته پاتې دی. خو اوس په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ د درملنې ځینې مرکزونه جوړ شوي چې ناروغان خوښ دي چې په کور دننه درملنه روانه ده.
طالبان وایي چې د بګرام د هوایي ډګر په تړاو د چین سره کوم تعامل لري. د امریکایي وسلو د سپارلو په موضوع باندې هم خبرې شوې دي. په دې اړه یو مهم خبر لرو، خو اوس یو لنډه دمه کوو. بیام خراغلاست. د طالبان حکومت چین ته د بګرام د هوایي ډګر د سپارلو په اړه خبر شوی راپورونه رد کړي او ویلي دي چې دوی د بیجنګ سره دغه هوایي ډګر د سپارلو په برخه کې هیڅ کوم تعامل نه لري. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د ایکس د ټلویزیون شبکې په یو سپیس کې د بګرام د هوایي ډګر او د امریکا سره د طالبانو د اړیکو په اړه دغه حکومت د ویان زبی الله مجاهد د بحث یو برخه خبره کړي چې پکې چین ته د بګرام د هوایي ډګر د سپارلو په اړه خبر شوی راپورونه رد شوی. د چین حکومت او په کابل کې د چین سفارت په دې اړه لا کومه تبصره نه ده کړې. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د دې د مخه هم د بګرام د هوایي ډګر او په افغانستان کې د امریکا د پاوځ څخه د پاتې شویو پوځي وسایلو او تجهیزاتو په اړه څرګندونې کړې وې. د طالبانو د حکومت وایان تازه ویلي چې افغانستان کې شته پوځي وسایل او تجهیزات د دغه هیواد د خلکو پورې اړه لري او امریکا ته به یې ونه سپاري. د امریکا د دفاع وزارت لخوا په خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې د شمالي کارولینا له یوې پوځي اډې نه پوځیان د کیوبا ګوانتانامو ته انتقالیږي. د پوځیانو لیګل د ولسمشر ټرمپ هغه هوډ څرګندوي چې له مخې غواړي سرحدات ساتر او توقیف شوي کډوال بیرته خپلو اصلي هیوادونو ته واستوي. د دفاع وزارت ویلي چې سمندري ځواکونه د یکشنبې په ورځ د کیوبا ګوانتانامو ته لاړل او دوی به د کورني امنیت وزارت له روانو هڅو ملاتړ وکړي. ولسمشر ترامپ د امریکانو د غیر قانوني کډوالو د ایستلو ژمنه کړې او ویلي دي چې د زورګونو د کسانو د ساتلو لپاره به د ګوانتانامو اډه وکاروي. د ترکیې کورد پلوي سیاسي ګوند د سه شنبې په ورځ ویلي چې د پی کی کی یا د کردستان د کارګر ګوند زنداني شوی رهبر عبدالله اوجلان به ډېر ژر یوه تاریخي وینا وکړي چې موخه یې په سیاسي لارو چارو د ترکیې د دولت سره د څو لسیزو جګړو ختمول دي. ترکیه، متحده ایالات او اروپایي ټولنه د کردستان د کارګرانو ګوند یو ترهګر ډله بولي. پی کی کی د 1904 اتیم کال را په دی خوا د کردانو لپاره د خپلواکې سیمې د رامنځته کولو په موخه د ترکیې د دولت سره جنگ کوي. د انقره او پی کی کی ترمنځ مذاکرات په 2015 کال کې مات شول او ورسره شخړه بیرته پیل شوه چې له کابل یې څه باندې 30,000 کسان وژل شوي دي.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوولسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شي.
مالتیا څخمو مننه کوم. د افغانستان او برېټانیا شورا یا افغان بریټیش کونسل په برېټانیا کې یوازینۍ ټولنه ده چې د افغانستان بیلابیلو مسلکي کدرونو او کاروبارونو ته فرصتونه برابروي چې سره غونډ شي او د یو بل له تجربو نه ګټه واخلي. نورحال په لندن کې زموږ د همکار قاسم خان مندوخیل پر ریپورت کې.
د لندن کولندل سیمې په کاخیرومی ریسټورانت کې د افغان بریټیش کونسل په بلنه د بیلابیلو مسلکي او کاروباري افغانانو د خپل منځي پوهاوی یو غونډه وسوه چې څنګه په بریتانیا کې کورونه وپیری او آنلاین سوداګري وکړي.
فقط د مدت یک ساعت کوشش کردیم چې امرای دوستای مو کلاقه دارن د قسمت ای کامرس میخواین چې اصلا نگه طرف روز کار میکنن، میخواین شام یک سایت حاصل داشته باشن، یک کار خرد شروع کنن به بزنس دارو دو کار میکردیم و ما تجارب خودم امرایشان شریک ساختم که ما چطور شروع کردم
که او کمپانی ها را ما امرایشان کنترکت های کسان که نبودیم
بخش. بریتانیا هیوات افغانستان په دا ورسته یو کلونو که گن مسلکی کدرونه و کاروباریان را کوچی دلی دی خودیره یلا هم په دی حدس که دی چی زان ترش کار او روزگار ولتوی.
نو د دې برنامه په سبب باندې و توانیدلو چې هغه سره معرفي سو و کولای سو چې کوم هغه کاروبار چې لرو دلته لندن انګلستان ته وغځو. نو و کولای سو چې دا نوی بزنس ماډلونو باندې چې دي بیشتر ډېری اتکای په ټکنالوژي باندې ده، آنلاین سیلنګ باندې ده. نو غواړو چې دغه مسیر نه خپل تجارت پایل کوخه.
افغان بریټیش کونسل لتیرو نږدې دوه کلونو راهیسې د افغانانو لپاره دغه ډول غونډې تابع کوي چې پکې نه یوازې د هغوی خپلمنځي اړیکې ښه شي بلکې د کاروبار او سوداګرۍ په برخه کې هم ګټه ترې واخلي.
دا کې اکثره ډیر فوکس په تجارت باندې و. د افغانستان چې کوم د نوي افغانان راغلي دي او دلته پخواني افغانان دي ترمنځ یو تفاهم راشي او دوی ترمنځ ناسته ولاړه ډیره شي او دوی بیا څنګه کولای شي چې د تجارت په برخه کې یو بل ته لاس ورکړی شي او د خپلې تجربې را سره شریکیږي. دلته نن د په الکترونیکی تجارت باندې سیمینار ورکړل دوستانو، هم دلته په مورګیج باندې څنګه خلک کورونه اخیستی شي پا باندې معلومات ورکړل.
د غونډې ځینو برخوالو غوښتنه کوله چې دغه سیناستي باید د برتانیا هیواد په نور شهرونو کې هم جوړ شي، چې هلته د مشته افغانانو خپل منځي اړیکې ښې شي او د کاروبارونو په باب یې پوهاوی جوړ شي. قسم خان مندوخی، امریکا غږ، لندن.
پښتو خبرونه هم دلته پایت رسیږي. تاسو له ملتیا څخه ډیره زیاته مننه کوم. بل خبرونه مو درېده چې قربانه لینا روز بیده.